په فاریاب ولایت کې په وروستیو جګړو کې ګڼ شمېر پولیس او لسګونه وسلوال وژل شوي دي. د سولې د پروسې پر سر د دواړو لورو په لیکو کې اختلافات موجود دي. دا اختلافات په کومه برخه کې دي او د چا لخوا کیږي په یو تحلیلي مطلب کې اوري. او پر حوثی اغیانو د سعودي په مشرۍ د ائتلاف تازه بریدونو لسګونه ملکیان وژلي دي او د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی اوربند څخه پراخه سرغړونه روانه ده. دا مازیګر څلور بجې دي. زما رضوان مراد سلامونه ومنئ. دا ازادي راډیو دا خبري سات زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دا خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. جنه قالو کوزه د نړۍ خبرونو شمتو کړی دي. ال کوزه صاحب د دې سات لپاره څه مهم خبرونه؟
بله مراد صاحب، په نور خبرونو کې یو خبر دا ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماټان روستۍ اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. او بل مهم خبر چې د خبرونو په سر کې ده، د ایرو صاحب مشران د د مالی ضمانت په یو امتحاني تړون سلا شو.
ډیر زیاته مننه دوستانو د نړۍ خبرونو لګرو سورو. د کابل په سټوډیو کې مرزی احمد زیدا او غي سره د افغانستان مهم خبرونه دي.
د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر وایي چې د شفاف بانکداري نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو مخالفینو تېره شپه په دغه ولایت کې د لسګونه پولیسو سرونه غوڅ کړي. او د کابل د امنیت قومندان وایي چې په کابل سر کې د تیر کال په تناسب د جرایمو سطح راټیټه شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د شفاف بانکداري نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. ولسمشر غنی دغه موضوع نن د افغانستان بانک د رئیس د معرفي کولو پر وخت یاد کړه. په عین حال کې د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق ویل چې اوس مهال د بانکداري سیستم د هیواد په اقتصادي وده کې کم رول لري او باید دغه سیستم پیاوړی شي. ښاغلی صدیق تیره اونۍ د افغانستان د ولسي جرګې له لورې د افغانستان بانک د مشر په توګه د اعتماد رای واخیسته. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو مخالفینو تېره شپه په شیرین تګاب، دولت آباد، پښتونکوټ او خواجه سبز ولسوالیو کې د لسګونو پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. دوی نن د جرګې په عمومي غونډه کې اندېښنه وښوده چې د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د سقوط له ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د پولیسو د سر پرې کولو موضوع ردوي او وایي وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر د پاسون کړی وو. د دغه وزارت بیان صدیق صدیقی په دې اړه ویل
گزارشات را که ما داریم از مردم است، اهالی است که توسط
صدیقی ویل کوم راپورونه چې موږ لرو د عامو خلکو په اړه دي چې لا درک دي یا د مخالفین له لوري تختول شوی. موږ په دې اړه کره معلومات باندې کار کوو، خو پولیسو د مخالفین له لوري نه دي نیول شوی. د مخالفینو فشار د سیمو پر خلکو دی. له دې وړاندې په میدان وردګو، بدخشان او کندز ولایتونو کې هم د وسلوالو له لوري د لسګونو امنیتي ځواکونو سرونه پرې شوی دي. او د کابل د امنی قومندان وایي چې په کابل ښار کې د تیر کال په تناسب د جرایمو کچه 38% راکم شوې ده. عبدالرحمن رحیمی نن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د کابل پولیس د تیر وخت په مقایسه د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري.
نظر به سال گذشته در سال جدید
تیر کال په پرتله په 1340 کال کې 38% د جرایمو کچه ټیټه شوې ده. د کابل پولیس د توانایي لري چې د جرایمو رقم لوړ نشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان ولسي جرګې د جرایمو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کورنۍ خبرونه، بهرني خبرونه به زما همکار جان قل کوزی تاسو وړاندې کړي.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماټان وروستۍ اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. ډیپلوماټانو ویلي چې د جولای د 14 ټاکل شوې نیټې پورې د معاملې لپاره نږدې شوي، خو تضمین یې نشي کولای. د ایران د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن ویل د دې ژمنه نشي کولای چې پاتې مسلې به نن او یا سبا شپه حل شي. د زیاته کړه ځینې مسلې لا هم نه دي حل شوي او تر هغې چې حل نشي نشو ویلی چې یو تړون ته رسېدلی یو. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وروستۍ معاملې ته د رسېدو د علامې په څرګندولو سره غواړي نن شپه د ملي ټلویزیون د لارې ملت ته وینا وکړي. د فرانس پریس اژانس په وینا د روحاني د وینا خبر د فرهنګ وزارت د خبري رسنیو له لارې خپور کړی او وایي د روحاني وینا به د ویانا د مذاکرو په اړه وي. د ایراني هیئت یو ویان علي رضا میر یوسفي د ټویټر له لارې نن وویل هیڅوک د نیټې غځولو په فکر کې نه دي، ټول سخت کار کوي چې نن معامله وشي، خو لا هم د سیاسي ارادې اړتیا ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی یی نن ویانا ته د رسېدو پر مهال وویل د یوې معاملې لپاره باید نور ځنډ ونه شي. د ایرو ساحې مشران د یونان د مالي ضمانت په یو امتحاني تړون سلا شول. د یونان د مالي سقوط او د ایرو ساحې څخه د دغه هیواد د وتلو مخه ونیوله. دا معامله چې جدي بدلونونه او مرستې پکې شاملې دي نن سهار په بروکسل کې له 12 ساعتونو خبرو وروسته اعلان شوه. اروپایي مشرانو د دې تړون هرکلی کړی خو ځینو خبرداری ورکړی چې دا د کاغذ پر مخ یوه طرحه ده او یونان باید جدي بدلونونه عملي کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک وویل په دې تړون سره به یونان بیرته لارې ته سیخ شي. د زیاته کړه په تړون کې سخت شرایط وضع شوي. د اروپایي کمیسیون رئیس اژین کلاود یونکر وویل په معامله کې ګټونکی او بایلونکی نشته، دا یو اروپایي تړون دی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وویل د یونان پارلمان باید د نوو بدلونونو د تصویب لپاره په 100 ساعتونو کې جلسه وکړي. د روسیې د دفاع وزارت ویان نن وویل د سایبیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې 23 روسي عسکر مړه شوي. تېره شپه د پوځي بارک د یوې ودانۍ ټول 4 پوړونه چې 240 روسي عسکر پکې وو په یو ځل ونړېدل. د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف وویل د ودانۍ له خرابو څخه ټول 240 عسکر راایستل شوي چې 23 مړه دي. د روسیې د خبري رسنیو په راپورونو کې ویل شوي ټول قربانیان نارینه ول او عمرونه یې د 340 کلونو تر منځ وو. یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره په الوتکه کې مسکو ته انتقال شوي. د ودانۍ د ړنګېدو له عمل سمدستي نه ده څرګنده شوی، خو انټرفاکس خبري اژانس د سیمه ییزو پوځي څېړونکو له خولې ویلي چې د احتمالي بې پروایۍ د قضیې په اړه تحقیقات پیل شوي. د سیمې اوسیدونکي او روغتیایي کارکوونکي وایي د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف هوایي بمباریو کې 21 تنه ملکیان وژل شوي. د حملې له هغه اوربند څخه 2 ورځې وروسته وشوه چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د بشري مرستو رسولو په مقصد اعلان شوی و. پوځي منابع وایي په هوایي حملو کې د ایران پلو شیعه حوثي ځواکونو هدفونه په نښه شوي. له مارچ میاشتې راهیسې چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې پیل شوي، تر اوسه شاوخوا 3000 کسان وژل شوي او د شخړو له امله شاوخوا 1 میلیون نور له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. او عربي متحده اماراتو نن سهار هغه 1.5 کلنه ښځه اعدام کړه چې د بنسټپالنې په روحیې د 2014 کال دسمبر میاشت کې په یو امریکایي وړکتون کې واخون کې وژلې وه. علا بدر عبدالله الحاشمي چې د متحده عربي اماراتو تابعه وه د ابودبي په یو مارکیټ کې د روماني ټبرې امریکنۍ ایبولا ریان د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوې وه. امریکنۍ ریان د وژل کېدو پر مهال 2.5 کلن غبرګولي زمامن درلودل. علا الحاشمي د غراس په اماراتو کې د یو مصري ټبرې امریکایي ډاکټر اپارتمان ته د بمې خودلو په هڅې هم محکومه شوې وه. بم هغه مهال خونسا شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
دا هم د افغانستان د څو ستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 23.1، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 1.3، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9.1، مزار شریف اسمان ځای ورځ د تودوخې لوړ درجه 2.1، جلال آباد اسمان ځای ورځ د تودوخې لوړ درجه 8.2، بامیان اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 2.2، غزنی اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 1.2، ګردیز اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 8.2، او په بدخشان کې به هوا بارانی وي د تودوخې لوړ درجه 2.2.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. لا فاریاب ولایت څخه رسیدلی رپورټونه وایي چې دغه تا په ورستي تاوتریخوالي او جګړو کې ګڼ شمېر پولیس او لسګونه وسلوال وچل شوې دي. پروانه خبرونه کې دا هم وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مری خبرې په پراخه پیمانه ستل شوې، خو اختلافات هم موجود دي او یو شمېر کړي مخالفت کوي.
عمره چې خلک پر خوشاله دي، همداسې سوله په داخل کې هم په کور دننه کې هم دشمنان لري.
پر همدې موضوع ستاسو دوستانو نظرونه هم اورو چې آیا سولې مخالفت څوک کوي او په افغانستان کې کومې کړې دي چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد دننه د نشې موادو د کرکلي تولید او مصرف په کړې کې د سیمې ټول هیوادونه لاس لري. دا نړۍ مطبوعاته کتنه هم لرو او د خبرونې په دوام کې دا هم اوري چې داعش یا د اسلامي دولت وسلوال ډلې دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر وشل شوی نه دی. د نور ریپورتونو سربیره په یمن کې د روانو جګړو حال درکو او دا هم اوري چې سکل په کندوز کې د غنمو او نورو سبزیجاتو حاصلات زیات شوي دي.
لپاره چې متواتر بارندگی وو څنګه زیات صاحب دلته لال مکرل کیږي حاصلات زیات ده چې دا سبب شوی چې سکل اصله د غنم هي.
د خبري سات په پای کې د روشي د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو خاص خبرونه. ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. په ولسي جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو مخالفانو په دې ولایت کې ګڼ شمېر پولیس وژلي دي. یو شمېر وکیلانو د فاریاب ولایت په شپږ ولسوالیو کې د جګړې د دوام د حکومت کمزوري ګڼي او خبرداری ورکوي که جګړه همداسې دوام وکړي لرې نه ده چې یاد ولایت به له سقوط سره مخامخ شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د پولیسو د وژلو مسأله ردوي او وایي چې وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر ضد سلا پورته کړې وه. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې د وسلوالو مخالفانو په لاس د امنیتي پوستو سقوط پولیسي جرګه کې د دې ولایت وکیلان اندېښمن کړي دي. پولیسي جرګه کې د دې ولایت یو شمېر وکیلان وایي که حکومت په فاریاب کې د وسلوالو د ځپلو او مهار کولو لپاره چټک اقدامات ونه کړي نو لرې نه ده چې دغه ولایت به د مخالفانو لاسته ولویږي. په ولسي جرګې کې د فاریاب استازي فوزي روفي د دوشنبې په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې تېره شپه وسلوالو مخالفانو د دې ولایت د پولیسو یو شمېر امنیتي پوستې نیولې او له څه باندې شپېتو کسانو یې سرونه اغوڅ کړي دي. د اغلي روفي په خبره د فاریاب په شرین تګاب، دولت آباد، پښتونکوټ او خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د څلورو امنیتي پوستو سقوط د وسلوالو پیاوړتیا او د حکومت کمزوري په ګوته کوي.
همدا اوس د فاریاب په شپږو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. تېره ورځ په دې ولایت کې شپږ د ملي اردو سرتېري وژل شوي. والي راته ټلیفون کړی و چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران ټلیفون نه پورته کوي. څلور پوستې له سقوط سره مخ دي. که چیرې وسلې او مهمات راته ونه رسیږي د بدخشان پیښه تکرارېږي. همداسې وشول، د ټولو پولیسو سرونه غوڅ شوي دي.
د ولسي جرګې دغه غړی وایي چې همدا اوس په فاریاب کې د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې له 400 زیات بهرني جنګیالي د افغان حکومت په ضد په جګړه بوخت دي. له دې وړاندې د ولسي جرګې یو شمېر غړیو د افغانستان په شمال کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه ښکاره کړې وه او په دې برخه کې حکومت په ناغېړۍ تورن کړی و. په دې وروستیو څو میاشتو کې په بدخشان، کندوز، سرپل، فاریاب، سمنګان، بادغیس او یو شمېر نورو جنوبي او شمالي ولایتونو کې جګړې او ناامنۍ زیاتې شوې دي. په دې وروستیو کې د وسلوالو په لاس دې ته ورته د افغان امنیتي ځواکونو د سر پرې کولو راپورونه خپاره شوي دي. په عین حال کې د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د جلسې سرپرستی یې کوله وویل چې امنیتي ځواکونه مکلف دي چې په هیواد کې امنیت ټینګ کړي.
د خوست انتحاري عمله، د فاریاب دا وضعیت، کندوز، بدخشان، ننګرهار، نورستان، میدان وردګ ته لاړ شئ، جلریز ته لاړ شئ، دا د دې شاهدي ورکوي چې حکومت د ضعف په حالت کې دی. د وزارت داخلې نه، وزارت دفاع نه، ریاست امنیت ملي نه په جدي توګه غوښتنه کوو د خلکو امنیت په نظر کې ونیسي او د مسلمان په صفت دی په دې افغانستان باندې زړه وسوځوي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په فاریاب بلد کې د پولیسو د سرپرې کولو موضوع ردوي او وایي وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر ضد یې پاڅون کړی و. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
د تلفاتو هغه راپورونه چې موږ یې لرو د عامو خلکو دي، ځینې ورک او ځینې نیول سوي. موږ په دې اړه پلټنه کوو. پولیس اسیران نه دي. دا چې هم خلک له افغان ځواکونو سره ولاړ دي نو همدا علت دی چې وسلوال مخالفان په خلکو فشارونه راوړي.
د امنیتي مسؤلینو د کمزوري ټکي ته په داسې حال کې ګوته نیول کیږي چې مدني ټولنو او عامو خلکو په هیواد کې د ناامنیو د زیاتوالي دلیل د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او د بهرنیو جنګیالو یو شتون په ګوته کوي.
دا رحمت الله افغان په رپورټ کې موردل چې په ولسي جرګې کې د فاریاب استازي وایي چې دغلته وسلوالو مخالفانو ګڼ شمېر پولیس وژلي. خو د کورنیو چارو وزارت دا ردوي وایي چې هغه کسان وژل شوي چې د وسلوالو پر ضد وسله پورته کړې وه. سره له دې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مری خبرې په پراخه پیمانه وستایل شوې او هرکلی شوی دی، خو ویل کیږي چې په دواړو خواوو کې د سولې د خبرو پر سر اختلافات موجود دي. د دوی اختلافات تر څه حده دي؟ د کومې کچې مشران نه غواړي چې د سولې خبرې وشي؟ دا هغه پوښتنې دي چې عصمت سروانی په دې رپورټ کې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
د تیریونی د سیشنبی پورز د افغانستان د حکومت او طالبان و استاسو د لومړي ځل لپاره د سولې مخامخ خبري وکړي. دا خبري چې د امریکا، پاکستان او چین استاسو هم پکې ګډون درلود په پراخه پیمانه ستایل شوې دي. سپینې ماڼۍ د هغو هرکلی وکړ او د سولې لور ته یو مخ په وړاندې ګام وبللې. ملګرو ملتو او چین هم د دغو خبرو هرکلی کړی. طالبانو په یوه اعلامیه کې د خبرو ملاتړ کړی، خو په عین وخت کې ویل کیږي چې د دې ډلې په منځ کې د خبرو پر سر اختلاف دی. د مری له خبرو وروسته د طالبانو په ویبپاڼه کې د دغو خبرو خلاف لیکنه خپره شوه، خو ژر بیرته لرې شوه. په کندهار کې میشته سیاسي چارو کتونکی احمد شاه سپر وایي د افغانستان د حکومت د مشرتابه په سویه د سولې له خبرو سره مخالفت نشته، خو ځینې کړی شته چې سوله نه خوښوي.
کومره چې خلک پرې خوشحاله دي او سوله هیله ده، همداسې سوله په داخل کې هم په کور دننه کې هم دشمنان لري د خپل ځان په مقابل کې. هغه څوک چې په سوله کې ګټه نه وي، ګټه یې په جنګ کې، هغه په هیڅ صورت سوله نه غواړي. او دا ډول خلک د افغانستان د دولت په دننه کې زورواکان، د ځکې مافیا، د مخدره موادو مافیا، مثلا رشوتخوران، په فساد پیشه عناصر، دا ټول کوشش کوي چې د سولې په مخ کې پر قسم د اقسامو خنډ وګرځي.
خو د چارو یو بل نظر خاوند ډاکټر ابراهیم شینواری وایي چې ځینې ډلې چې په مدني ټولنو او رسنیو کې زیات نفوذ لري د سولې له خبرو سره مخالفت کوي.
میډیا مطبوعات کې هغوی ځینې شرطونه پورې تړي، صلح به کدام قیمت، سوله د دستاوردونو ساتلو سره سره، هغه څوک چې سوله کوي، چا ویلي چې سوله د حقوقو یا د ښځو د حقوقو او یا د دستاوردونو په بیه اخلو.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو ویلي دي د ښځو او بیان د ازادۍ په برخو کې د تیرو څوارلسو کلونو بریاوې باید د سولې د خبرو قرباني نه شي. خو ډاکټر شینواری د سولې په خبرو کې د شرطونو ایښودل د سولې له خبرو سره د مخالفت نشه بولي.
شرط چا یې فهم نه مدر دوی چې مخکې له مخکې نه وایي چې سوله په دې صورت کې، یعنی د شرطونو چې کېږي، معنا دا چې دوی خپل شخصي او ګروهي تنظیمي
د طالبانو په منځ کې د سولې له خبرو سره د اختلاف په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی چې په خپله یې د مری په غونډه کې ګډون کړی و، تېره اونۍ په یوه خبري غونډه کې وویل ممکن د دوی په منځ کې ځینې اختلافات وي، خو دا د دوی خپله مسئله ده چې باید پرې وژغېږي او موافقې ته سره ورسیږي. حکمت کرزی زیاته کړه د طالبانو پلاوی د دوی د سیاسي مشر اختر محمد منصور له لوري تایید او منظور شوی و. احمد شاه سپر دې ته په اشاره چې د طالبانو په منځ کې متفاوت نظرونه او باورونه موجود دي وایي د طالبانو معتدل عناصر د سولې ملاتړ کوي او هغوی غوره بولي چې د سولې خبرې د بهرنیانو له نفوذه لرې وشي.
معتدل طالبان چې خلک بولي هغه د جنګ څخه متاثر دي، ستړي دي او نه غواړي چې تر اخراته پورې ویني تویونه جریان پیدا کړي. دغه هیله بیا داسې ده چې مذاکرات په کور دننه کې تنظیم شي. که چیرې مذاکرات په کور دننه کې د پردیو د لاسوهنې څخه خلاص تنظیم شي، امکان لري چې ډېره برخه هغه جنګي قومندانان او هغه محلي واکداران د هغوی او حتی د کوچته شورا د متجل ګروپ په سوله کې راسي.
د پاینې حل کې وویل چې د طالبانو په منځ کې ځینې کسان بیا یوازې او یوازې پر جګړې باور لري او فکر کوي چې باید د ژوند تر پایه جنګ وکړي. د مری له خبرو وروسته د طالبانو د کوټي شورا د دغو خبرو نه هرکلی کړی او نه یې رد کړی دي. ښاغلی سپر وایي که د سولې خبرې بریالۍ هم شي، ممکن یو شمېر عناصر بیا هم جګړې ته دوام ورکړي.
واموریدل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښکېلو خواوو ترمنځ هم اختلافات موجود دي او د دواړو لورو لخوا ځینې کړۍ داسې شته چې ښایي ونه غواړي سوله وشي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له آزادی رادیو اورئ. دوستانو، غواړو چې پر همدې اړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو په لیکو کې هم داسې کړی شته چې یا داسې افراد څه چې د سولې مخالفت کوي او دا مخالفت تر څه حده دی او د سولې په پروسې به څه اغیز ولري، په دې اړه غواړو چې ستاسو نظرونه واخلو. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0 اته سو دوه ویشت اووه سوه پنځه پنځوس او بله شمېره ده اوه سوه نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت. فقط دوستان نه هیله همدا ده چې پر موضوع خبرې وکړي تر څو زیات نه زیات اورېدونکي خپل نظر را سره شریک کړي. فکر کوو یو اورېدونکی په لاین کې لرو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ځان معرفي کړئ.
افغانستان کې زورمن دي، غاصبین دي او د ماتحا خلک دي او غیر مسؤول افراد لري او دغه ملک طایفي نظامونه چې دوی اداره کوي اوس هم اداره کوي په افغانستان کې. دا د ماضي حکومت د اعلان خبرې چې کوي همدغه کسان سوله نه غواړي، دغه کسان سولې ته غواړي چې خان جوړ کړي. او بله خبره دا ده چې مخکې هم دا خبره کړې وه چې طالبان خپل په مابین کې په یوه خوله نه دي، خپل په مابین کې اختلافات سره لري، لکه ملادو قیم ذاکر او ملادو اختر محمد منصور هم دا خلک یا د حقاني شبکه خپل په مابین کې اختلافات سره لري. اصلا صلح هغه خلک نه غواړي چې د توپک په شپېری باندې مخکې هم ځان ته ډوډۍ پیدا کړي اوس هم ځان ته ډوډۍ پیدا کوي. او دغه پاسمانونه چې لري او دغه د خلکو حسابونه چې کنګل کړي دي، د خلکو مالونه چې کړي دي، د خلکو مالونه چور کړي دي، نن هم د دوی لاس خلک مهاجر دي. صلح دغه کسان.
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب، ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکي هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي راډیو ده.
غربی ملکو د خوا نه الحام نه اخلي چې یعنی حقوق دیو پرخت نه غواړي، هیڅ در هغه ښځو ته نشته د شریعت په نگاه کې چې په اسلام راشي د دوی حقوق تامین.
فکر کوم د دوست تلیفون قطع شو. بل اوریدونکي لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ فقط خپل نظر راکړئ چې د سولې په پروسه کې څوک ګونه غواړي چې سوله وشي او څوک د سولې مخکې مخالفت کوي. ډېره زیاته مننه دوستانو نظرونه او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د دواړو خواو لور یا دواړو لورو ته کوم کسان دي یا کومې کړې دي چې د سولې پر مخ کې خنډونه جوړوي او یا مخالفت کوي، مخالفت یې تر څه حد ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد دننه د نشې موادو د کرکیلې تولید او مصرف په کړۍ کې د سیمې ټول هیوادونه لاس لري. ولسمشر تېره شپه خبریالانو ته وویل چې د نشې موادو د کرکیلې او تولید د مخنیوي په هدف حکومت هڅې پیل کړي، خو ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې بریالیتوب په سیمه ییزه همکارۍ پورې تړلې ده. اسدالله لودین پر رپورټ لري.
په افغانستان کې له تیرې څه باندې یوې لسیزې را په دې خوا د نشه یي موادو د کرکیلې پر ضد مبارزه پیل شوې، خو د دې مبارزې برعکس د نشه یي موادو کښت، تولید او قاچاق زیات شوی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي د نشه یي موادو په مسأله کې د سیمې ټول هیوادونه ښکیل دي او د دوی له همکارۍ پرته په دې برخه کې مبارزه نشي بریالی کېدی. ولسمشر غنی د دوشنبې په شپه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سیمې هیوادونه باید خپل مسؤلیت درک کړي او په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
زنجیره خطر مواد مخدر
دا وایي د نشه یي موادو د خطر زنجیر او هغه کړي چې دا پدیده رامنځته کړي له څو برخو جوړه شوې ده. دا برخه د نشه یي موادو پروسس، انتقال او لګښت دی. مطالعات ښودلې چې د سیمې ټول هیوادونه په یو ډول سره په دې کړي کې شامل دي. ښاغلی غنی وویل افغان حکومت هم هڅې پیل کړي چې د بېوزلۍ په لمنځه وړلو او د کرنې د سکتور په پیاوړي کولو سره د نشه یي موادو د کرکیلې او تولید کچه راکمه کړي. ولسمشر غنی د نشي موادو د کرکیل د مخنیوي خبره په داس حال کې کوي چې لا هم افغانستان د دې موادو ستر تولیدونکي هیواد بلل کیږي. د ملګرو ملتونو سرویګانو خودل چې په افغانستان کې په 2013 او 2014 کلونو کې د نشي موادو کرکیل او تولید د مخکنی کلونو په پرتله زیات وو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړی او د نظر خاوند زلمای زابلای هم وایي چې په افغانستان کې د نشي موادو موضوع سیمیز اړخونه لري. زابلی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان، ایران او تاجکستان هغه هیوادونه دي چې له افغانستان ورته نشي مواد قاچاقېږي او بیا له هغه ځایه د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ښاغلی زابلای وایي که افغان حکومت په کابل کې د سیمې د هیوادونو په غونډه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته جوړیږي د سیمې هیوادونو چارواکي په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو کړي، اغیز به یې ډیر ژر څرګند شي.
په وخت سره غواړی چې په خپلو ممالک کې هم ارامي راشي، تاسو خپل سره دا د افغانستان په تاریخ باندې وتړئ، ما خپل مخالفین راتلی چې افغانستان ته راشي چې بېرته د افغانستان د تاریخ په تاسو باندې حمله ونیسي او هم د افغانستان د تاریخ څخه تاسو ته مواد مخدر درنیسي. که چیرې همدغه ممالک د پرښتیا په وخت غواړي په افغانستان کې د مواد مخدرو د کښت درجه یا فیصدي په یو کال کې اتمن صفر ته راځي، ځکه چې بازار ونه لري، مارکیټ ونه لري، دلته دا څوک جرات نه کوي چې هغه وکړي.
د نشه یي موادو د کرکیلې او کاروبار په مسأله کې له دې وړاندې هم د یو شمېر سیمه ییزو مافیایي کړیو یادونه شوې او پولیسو په دې برخه کې ځینې بهرني اتباع هم نیولې دي. د چارو څیړونکو او د ملي شورا غړي بیا انتقاد کوي چې د نشه یي موادو د مافیایي کړیو نیولو ته د افغان پولیسو وس نه رسیږي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې هم د سیمې له هیوادونو مرسته وغواړي.
وړاندې د دې موضوعاتو جزئیات اورېدای شه. د اسلامي دولت وسله‌واله ډلې دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر نه دی وچل شوی او د هلمند امنیت قمندان وایي 15 وسله‌واله ډلې په دې ولایت کې د دولت پر وړاندې جګړه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. داعش د اسلامي دولت وسله والا ډله ادعا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر وچل شوی نه دی. داعش دا ادعا څو ورځې وروسته له دې وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش مشر حافظ سعید خان د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وچل شوی. عصمت ساروان پر رپورټ لري.
د اسلامي دولت یا داعش وسلوالي ډلې نن د افغانستان او پاکستان لپاره د خپل مشر حافظ سعید ژغ پور کړ او هغه راپورونه یې رد کړل چې پر اساس یې ویل شوي ول چې د امریکا د بې پیلوټي الوتکې په حمله کې وشل شوی دی. د حافظ سعید پیغام چې خپلواکي سرچینې تاییدولی او یا ردولی نشي د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې په ویبپاڼه کې خپور شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست روانونې وویل چې حافظ سعید چې اصلا د پاکستان تبعه دی د جمعې په ورځ ناوخته د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې له 9 نورو سخت دریزو سره ووژل شو. سعید تیر کال له پاکستاني طالبانو جلا شو او د اسلامي دولت له وسلوالي ډلې سره یو ځای شو. د امریکا بی پیلوټ الوتکو په وروستیو کې د داعش د قمندانانو پر ضد څو هوایي حملې وکړې چې په ترڅ کې د دې ډلې درې مهم قمندانان وژل شوي دي. تېره اونۍ د ننګرهار په اچین کې شاهد الله شاهد چې پخوا د پاکستاني طالبانو ویاند او ګل زمان چې په افغانستان کې د دې ډلې قمندان وو وژل شول. دواړه د دې ډلې مهم کسان بلل شوي دي. په وروستیو دو میاشتو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په ننګرهار کې یو شمېر سیمې له طالبانو نیولې دي. د اچین په شمول د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې دي. د اچین ولسوالۍ ډېرې برخې تېره میاشت د داعش لاسته ورغلي.
وامر دل چې داعش د اسلامي دولت په نامه ډله ادا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر وچل شوی نه دی. د هلمند امنی قمندان وایي 15 وسلوالې ډلې دغلته د دولت پر وړاندې جګړه کوي چې دا ډلې څه دي او د چا لخوا تمویلېږي په دې اړه سیمې زموږ د همکار رپورټ اورو.
د هلمند امنیت قمندان پسوال نبی جان ملا خیل وایي د طالبانو د عیش قاچاقبر او غلو ترڅنګ د یو شمېر کړیو سره هم په جنگ اخته دی چې هم په دولت کې دنده لري او هم نظام تخریبوي. قمندان وویل کله یوې خوا د وسلوالو ډلو سره په جنگ بوخت دی، له بلې خوا دغه کسانو مخنیوي هم مصروفه کړی دی چې په دولتي چوکاټ کې دنده لري او د حکومت په ضد تبلیغات کوي او نه پرېږدي چې امنیتي سرتیري په مکمل انګیزه د وسلوالو مخالفینو په ضد وجنګیږي. امنیه کمانډان په یو خبري ناسته کې وویل ځینې کړي غواړي په هر ډول حالاتو کې جنگ دوام وکړي او د دې لارې خپل مادي امکانات په لاس راوړي.
اول طالب، دوم داعش، دریم قاچاقبر، څلورم غله، پنځم ناروا تبلیغات. دا هر یو خپل بخش لري. دغه کټګوري امنیت نه غواړي، په امنیت کې دوی بقا نشته، په امنیت کې دوی خوشبختي نشته. دوی داسې کسب و کمال نه ده چې هغه وکولی سي په عادي توګه باندې د خپل ځان لپاره او د خپل فامیل لپاره اعلان ورسوي. لهذا په همدغسې منفي حرکاتو باندې چې مختلف نومونه ځانونه باندې ایښي دي.
کومندان که څه هم د چا نوم په ډاګه نه کړ، خو ویویل دغه کسان یې پېژندلي دي او ډېر ژر به مخه ونیسي. پاسوال نمیجان ملخیل د جنگ د دوام یو لامل د نشي توکو د قاچاقبرو لخوا وسلوالو ته د وسلو او نورو امکاناتو برابرول یاد کړل. ویویل د دې ټولو ستونزو سره سره ډېر زیات خلک د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او د هغوی سره د یو شمېر عملیاتو پر مهال مرسته هم کوي. ملخیل وویل د سواد کچه ټیټه ده، د ګوندي او قومي اړیکو تر څنګ ځینې کسان د اسلام او شریعت له نامه باندې استفاده کوي او د نظام په ضد ځوانان تربي. کتونکي وایي هغه کسان چې په نظام کې دخیل دي او د نظام تخریب کوي تر هغو ډېر مضر تمامېږي چې د حکومت په ضد جنګېږي.
څلور نیم بجې شوې دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې ول جنقال کوزي د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د کابل امنیت قمندان وایي په کابل ښار کې د تیر کال په پرتله د جرایمو کچه په سلو کې 8 کمه شوې ده. عبدالرحمن رحیمی نن ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل د کابل پولیس د تیر وخت په مقایسه د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ستراتیژیک سیمه استانه تیره شپه د طالبانو لاسته ولوېده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د بانکدارۍ له شفاف نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. ښاغلي غنی دا خبره نن د افغانستان بانک د رئیس د معرفي کولو پر مهال وکړه. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماتان وروستۍ اټومي معاملې ته د رسېدو په مقصد نن په وینا کې خبرو ته دوام ورکوي. ډیپلوماتانو ویلي چې د جولای د 14 ټاکل شوې نېټې پورې د یوې معاملې لپاره نږدې شوي خو تضمین یې نشي کولای. د ایرو صاحب مشران د یونان د مالي ضمانت په یو امتحاني تړون سلا شول. د یونان د مالي سقوط او د ایرو صاحب څخه دغه هیواد د وتلو مخه ونیوله. د روسیې د دفاع وزارت ویان نن ویل د سایبیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې 23 روسي عسکر مړه شوي. د سیمې اوسیدونکي او روغتیایي کارکوونکي وایي د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف هوایي بمباری کې 21 تنه ملکیان وژل شوي. د عراق حکومت وایي دوی نن له امریکا څخه د F-14 جنګي الوتکو لومړی جوپه ترلاسه کړه. او عربي متحده اماراتو نن سهار هغه 1.5 کلنه ښځه اعدام کړه چې د بنسټپالنې پر روحیې د 2014 کال دسمبر میاشت کې په یو امریکایي وړکتون کې واخلون کې وژلې وه.
تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو او ریسپورتي خبرونه له ابراهیم صفی څخه اورو.
د سپورت ورځنی هنداره.
لا ازادي رادیو نمو د نن ورځې سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. ټاکل شوی د کرکټ د شل اوره نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان کرکټ ملي ټیم خپل څلورمه لوبه نن له کینیا سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ رادیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د یادې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولی دی.
له دې وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سیالۍ د کینیا سره ده او په 15 نیټه افغانستان د عمان هیواد او د جولای په 13 بیا د کاناډا ټیم سره لوبه کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوره لوبو نړیوال جام ته د خوراوی په لړۍ کې خپل درېمه لوبه تیره ورځ له کوربه هیواد سکاتلند څخه وګټله. افغانستان تر دې وړاندې خپلې دوې نورې لوبې له هالند او متحده عربي اماراتو څخه هم ګټلې وې. ټاکل شوې د افغانستان د کرکټ ټیم بل راتلونکې لوبه د جولای په 15 د عمان د کرکټ ټیم سره ترسره شي. د رسنیو د فورسال جام سیالیو په لړ کې د یک او میوان ټلویزیون ترمنځ سیالۍ د میوان ټیم په ګټه پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی مسؤل طاهر رؤفی ازادۍ رادیو ته وویل چې میوان ټلویزیون ټیم 15-3 په مقابل کې د یک ټلویزیون ته ماتې ورکړه. ښاغلي رؤفی زیاته کړه چې د یادو سیالیو د غوره ټیمونو لپاره میډالونه او ستاینلیکونه په نظر کې نیول شوي دي. ویکتور والدیس د بارسلونا قرضي ګول کیپر د یونایټیډ مانچستر ټیم ته ویلي چې د قرارداد له ختمېدو وروسته غواړي د مانچستر ټیم سره پاتې شي. والدیس دغه خبرې د فوټبال د نړیوال فدراسیون مطبوعاتي څانګې ته کړې دي. د زیاته کړه په داسې حال کې چې د مانچستر یونایټیډ ګول کیپر دیوید دی جیا له دې ټیم نه د وتلو په حال کې دی، غواړي تر څو له خپل ټیم سره مرسته وکړي.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د کابل امنیې قومندانې وایي چې په دې ښار کې د تیرو کلونو په مقایسه د جرایمو سطح راکمه شوې ده. د ښاري پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې کابل ښار د خوشحال خان مېنې او خواجه رواش د بلاکونو د جوړولو یو برخه به بشپړه شي. په یمن کې د روانې جګړې وروستي تحولات هم څارو. د کابل امنیت قومندانۍ وایي چې په کابل ښار کې د تورو څو کلونو په مقایسه د جرمونو سطح کمه شوې ده. امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیس د تیر وخت په مقایسه د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري. د امنیتي چارو کارپوهان بیا وایي چې په کابل کې د روسي حملو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی، خو په دې ښار کې د جرمونو د کمېدو خبره تاییدوي. پام وکړئ په دې اړه د قسیم سولمل رپورټ ته.
که له یوې خوا د روان لمریز کال په جریان کې یو لړ جرمي پیښو د کابل پولیسو ته انتقادونه متوجه کړل، بل لور ته د دغه ښار امنیتي مسؤولان د جرایمو د کموالي خبره کوي. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی له ازادي راډیو سره مرکه کې وویل چې په 1404 کال کې تر دې دمه د تیرو کلونو په پرتله د جرمونو اندازه 80% راټیټه شوې ده.
خپله په عمومي جرایمو کې 80% کاهش راغلی، په سلو کې 80%. دا په کوم حالت کې چې موږ نظر په هغه نظر سنجي یا هغه سروې چې لرو په اپراتیفي لحاظ یا په کشفي لحاظ یا منابع، دا باید په سلو کې 100% نور چې 200% سوای وای، ولی هغه هم زیات سوای هم نه ده، 80% نور ته اوسای.
ښاغلی رحمي وایي چې په کابل کې د نفوسو زیاتوالی، د ځوانانو بیکاري او بې نقشې سیمې تر ډېره په دغه ښار کې د جرمونو له اساسي عواملو څخه دي. نوموړي د ولسي جرګې د یو شمېر غړو هغه ادار رد کړه چې ګڼې په تېرې یوې میاشت کې په کابل کې د سړي تر شتمنۍ څه باندې 6 پیښې سوي دي. د کابل امنیت قومندان وویل چې په دغه موده کې له دوی سره د سړي تر شتمنو یوازې 12 پیښې ثبت شوي چې وو ته رسیدګي شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تر ټولو تازه پیښه کې یو شمېر تښتونکو د کابل د اتمي امنیتي حوزې مربوط سیمه کې یو 3 کلن ماشوم وتښتوي او تر جنسي تېرې وروسته یې په ډېرې بېرحمۍ سره وژه. د کابل امنیت قمندان وایي چې د دغه پیښې په تړاو یې 2 کسان نیولې دي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپو میرزا محمد یارمند وایي چې د تیر په مقایسه په کابل کې جرمي پیښې راکمې شوې، خو په خبره یې په تروریستي حملو کې ډېر بدلون نه دی راغلی. د یوې کوم تدابیر چې د افغانستان پولیسو او امنیتي ځواکونو نیولې د جرمونو په کموالي کې ګټور رول لوبولی. د هغه تروریستي جرایمو نه پرته چې د سرحد لاخوا پلانېږي، وژنې، وسلوالې غلاوي، تښتونې او داسې نور مسایل اوس کم دي. که څه هم ښاغلی یارمن په کابل کې د جرمونو د کمېدو موضوع مني، خو سپارښتنه کوي چې د جرمونو د کچې د لا کموالي لپاره باید پولیس دقیق تدابیر ونیسي او د ښار په کچه څارنه زیاته کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې د کابل ښار د خوشحال خان مېنې او خواجه رواش د بلاکونو د جوړولو برخه به بشپړه شي. سید سعادت منصور نادری د دوشنبه پر ورځ د دواړو پروژو د لیدلو پر مهال وویل چې د خواجه رواش پروژه باید روان لمریز کال تر پای پورې بشپړه شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې د کابل ښار په لسګونو اوسېدونکو د دې پروژو د اپارتمانونو د کار پر ځنډېدو اعتراضونه وکړل. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د کابل د لسګونو خاریانو د اعتراضونو پر وړاندې چې په دې پروژه کې د اپارتمانونو مستحق ګڼل شوي، د ښاري پراختیا وزیر وایي چې د خواجه رواش او خوشحال خان د بلاکونو یو شمېر اپارتمانونه به د روان کال د سنبلې تر 15 پورې بشپړ شي. د ښاري پراختیا وزیر سید سعادت منصور نادری د دوشنبه په ورځ د دې پروژو د لیدو پر مهال وویل چې په نږدې راتلونکي کې به په خوشحال خان پروژه کې 8 او د خواجه رواش په پروژه کې 19 بلاکونه جوړ شي.
برای ما اینا تعهد سپردن تمام شرکت ها، چون حال ما
دی ټول شرکتونو موږ سره ژمنه وکړه چې اوس روژه ده، کار لږ څه ګران دی، خو له روژې وروسته به د شپې تر 10 کار وکړو. د سمبولې تر 15 پورې دوی باید موږ ته دغه دوه پروژې تسلیم کړي.
د ښاري پراختیا وزیر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې سباندې 10 مخکې د کابل په لسګونو ښاریانو چې په دې پروژو کې د اپارتمانونو مستحق ګڼل شوي او د هغو په خبره پیسې هم دولت ته رسولي، د دې پروژو په کمزورو کارونو اعتراضونه وکړل. د یادو پروژو د کارونو د سستوالي له امله جمهور رئیس اشرف غنی د روانې میاشتې په لومړیو کې د دې وزارت 6 لوړ پوړي چارواکي له دندو ګوښه او د اداري فساد په تور لوی څارنوالۍ ته ور وپېژندل شول. خلک وایي باور نه کوي چې د سنبلې تر 15 به په دې پروژو کې لازم کارونه وشي. خو د ښاري پراختیا وزیر وایي چې د ساختماني شرکتونو ژمنه یې اخیستې چې تر ټاکلې نیټې به خپل کارونه بشپړ کړي. د ښاري پراختیا وزیر دا هم وویل چې که د شرکتونو په چارو کې ځنډ رامنځته شي قانوني چلند به ورسره وکړي.
اگر شرکتی را که ما بفهمیم که اونا کار خود تا 15 سنبوله را تکمیل نمی کنه،
که موږ پوه شو چې کوم شرکت د سنبوله تر 15 پورې خپل کار نه بشپړوي، موږ باید د تړون د موادو سره سم بلاک لیست کړو.
سربیره پر دې د ښاري پراختیا وزارت وایي چې هڅې تیزی کړي چې د دې وزارت د نورو پروژو چارې هم ګړندۍ کړي. په عین وخت کې خلک د دې پروژو د کارونو پر کیفیت هم تاکید کوي. په دې اړه د ښاري پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې د کارونو کیفیت په پام کې نیول شوی دی. دا چې د دې پروژو ځینې اپارتمانونه به تر ټاکلې نیټې پورې بشپړ شي او که نه، دا به وروسته معلومه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د سعودي عربستان په مشرۍ سیمهیز ائتلاف د دوشنبه په سهار د یمن په پایتخت صنعا کې هوایي بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې لسګونه ملکیان پکې وشل شوي دي. رویټرز خبري آژانس ته روغتیایي سرچینو او عیني شاهدانو ویلي جنګي الوتکو پر صنعا ښار درې راکټ وویشتل، 15 کورونه یې له منځه یوړل او لږ تر لږه 20 کسانې چې ټول ملکي وګړي دي ووشل. د سعودي په مشرۍ سیمهیز ائتلاف په یمن کې خپلو هوایي بریدونو ته په داسې وخت کې زور ورکړی دی چې ملګرو ملتونو تیره جمعه د یمن خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په هدف اوربند اعلان کړ. خو د راپورونو له مخې سعودي عربستان دغه اوربند نه دی منلی او د یمن د شیعه حوثي اغیانو پر ضد یې د خپلو بریدونو پر دوام ټینګار کړی دی. د سعودي په مشرۍ د سیمهیز ائتلاف ویان وویل ریاض د دې لپاره اوربند نه مني چې حوثیان ورته ژمن نه دي او نه هم د اوربند د څارنې لپاره ملګري ملتونه په سیمه کې څارونکي لري. اخوا بیا د حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي یو مشر صالح الصمد رویټرز خبري آژانس ته ویلي د سعودي عربستان لخوا اوربند ته نه درناوی نړیوالې ټولنې ته ښکاره چیلنج دی. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې په یمن کې د حوثي اغیانو او د چلاوطنه ولسمشر هادي منصور د پلویانو ترمنځ جګړو او پر یمن د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ییز ائتلاف په هوایي بریدونو کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي دي. دا ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه خپل رنګ بدلوي. په دې اړه جزئیات اوري. د کندوز د کرنې چارواکي وایي چې سږ کال دغلته د غنم په حاصلاتو کې 40% کې زیاتوالی راغلی او په فراه کې بیا د هندوانو حاصلات 100 برابر زیات شوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ولسي جرګې ځینې غړي او د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه خپل رنګ بدلوي. دوی ټینګار کوي چې داعش دا مهال په افغانستان کې د یوې پروژې په شکل پلی کیږي. د دوی په باور افغان حکومت باید له یاد ګواښ سره د مقابلې په هدف د خپل بهرني سیاست اساسي کرښې روښانه او په دې برخه کې ځانګړي پروګرامونه عملي کړي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې په هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو مربوطو ډلو فعالیتونو په هیواد کې د رواني استخباراتي جګړې رنګ ته بدلون ورکړی دی. دوی وایي چې د نړۍ لوی قدرتونو خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له افغانستان څخه استفاده کوي او هڅه کوي چې داعش د وسلوالو طالبانو ځای ناست کړي. د ولسی جرګې یوې غړي شکیبا هاشمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د نورو هیوادونو د ګټو جګړه په افغانستان کې یو خطرناک لوبه ده.
دا ټول د نړۍ پروګرامونه دي، غواړي چې خپل دښمنان دلته مهار کړي او له منځه یوسي، لکه روسیا او د منځنۍ اسیا ځینې نور هیوادونه همدا مهال آمادګي لري. مجاهدین یې بدنام کړل، طالبان یې رامنځته کړه، اوس طالبان بدناموي. د داعش په نوم پروژه یې منځته راوړه. دا یوه ډېره خطرناکه لوبه ده. دا لوبه زموږ مربوط نه کیږي. د دې لوبې اصلي کسان هغه څوک دي چې پیسې لري. له یوه طرفه موږ ته میلوي، له بل لوري یوې ډلې ته هم پیسې ورکوي او بلې ډلې ته هم پیسې ورکوي.
از یک طرف به اینا هم پول میتن، به اونا هم پول میتن.
دا سرګندونی پر داسې محل کیږي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو راپور ورکړل سوی دی. په دې وروستیو څو ورځو کې د ننګرهار والی سلیم کندوزی ویلي چې له داعش څخه د ملاتړ په هدف ګڼ شمېر وسلوال له پاکستان څخه دغه ولایت ته رسېدلي. که څه هم افغان حکومت هڅه کوي چې د نړیوالو سرتیرو په ملاتړ سره به د داعش وسلوالو فعالیتونه له منځه یوسي، خو ویل کیږي چې تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د یادې ډلې فعالیتونه له منځه یوسي. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د داعش وسلوالو په وړاندې د افغان سرتیرو مبارزه ادامه لري، او زیاتوي چې په دې وروستیو کې د دې دواړو ډلو ترمنځ اختلافات هم رامنځته سوي دي. د چارو کارپوهان هم په دې نظر دی چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه په بېلابېلو طریقو سره پرمخ وړل کیږي، چې د سیمې د استخباراتي سازمانونو تر څنګ نړیوال استخباراتي سازمانونه هم پکښې شکیل دي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي د طالبانو پر ځای د داعش رامنځته کول بېلابېل دلایل لري. د ښاغلي کوهستاني په خبره د نړیوالو هیوادونو اقتصادي منافع خپلو ټاکل سو اهدافو ته نه لاسرسی او واک ته د طالبانو نه رسېدل د دې سبب سوي چې د داعش پروژه د لوی قدرتونو لخوا په افغانستان کې پولیسي.
پاکستان چې له مخکې څخه د خپلو ګټو په لټه کې و، نور هیوادونه لکه قطر، ترکیه، سعودي عربستان، کویت او داسې نور هیوادونه هم په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي. یعنی په ټوله کې د اقتصادي منافع واک ته رسېدل، د یو بل سره مقابله، جنګ او شخړې لټوي. داعش کېدای شي په افغانستان کې د پرمختګ د مخنیوي په برخه کې یو خنډ واوسي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د بهرني سیاست د کرښو ټاکل کولی سي چې د ناامنیو او شته ستونزو په هواري کې موثر تمام سي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان د ملي منافعو د ساتنې په برخه کې باید ځانګړي پروګرامونه وجود ولري، تر څو له دغه هیواد څخه د بهرنیو استخباراتو لاسونه لنډ کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لاسه واله یا په دالاس واله
وبنل ورو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ دوه بو باندې بس
لرو فکر چې مکمل خواسي.
ازادي رادیو یو زر دوه سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د خبرونه په دوام کې د روشې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د ځانګړو پروګرامونو نوې برخه هم خپرېږي. د کندوز د کرنې چارواکي وایي چې سکال د غنمو په حاصلاتو کې 40% کې زیاتوالی راغلی دی. د هغوی په وینا سکال د ورښتونو زیاتوالي له امله د غنمو په حاصلاتو کې ډیروالی راغلی. په عین وخت کې بیا یو زیات شمېر کروندګر د غنمو د ټیټ نرخ څخه سر ټکوي. وایي چې اوسمهال یو من غنم په بازار کې 160 افغانۍ قیمت لري. دوی زیاتوي چې دولت باید د دوی کرنیزو محصولاتو ته سمه او مناسبه بازار پیدا کړي څو بزګران په خپلو پښو ودرېږي. په اړه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین رپورټ لري.
په کندوز ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږکال په وخت سره موسمي بارانونه وورېدل چې له کبله یې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ډېره پیمانه حاصلات ترلاسه کړي. په روان کال کې په نوموړي ولایت کې په څه باندې 144,000 هکتاره ابي ځمکې کې او په څه باندې 10,000 هکتاره للمي ځمکې کې غنم کرل شوي دي. حال دا چې تېر کال په 140,000 هکتاره ابي ځمکې کې او په 10,000 هکتاره للمي ځمکې کې غنم کرل شوي وو. کندز د کرنې ریاست د زراعتي امور امیر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مرکز برسیره په خانآباد، قلایزال، د شیرچی، امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې په پراخه پیمانه غنم کرل شوي دي. د هغه په وینا چې سږ کال دوی له 1 هکتار ابي ځمکې څخه 2.8 ټنه غنم ترلاسه کړي، همدارنګ له 1 هکتار للمي ځمکې څخه 2 ټنه غنم ترلاسه کړي دي.
اکثر زاویو کې سکه حاصلات ښه دي. ولایت کندوز کې هزن په لال مکې ښه ده چې د دې لپاره چې متواتر بارندگی وو زیات صاحب دلته لال مکې کرل کېږي، حاصلات یې زیات ده چې دا سبب سوی چې سکل حاصلات غنم ښه چې دا د زایرینو په اقتصاد باندې ډېر تاثیر لري چې فرزن دا سکل ته میوه جات سبزیجات خټکیو حاصلات ښه دي چې دا ښه عایدونه ښه عواید لاسته راځي.
فقیری زیاتوی چې دوی تیر کال څه باندې 1100 بزګرانو باندې څه باندې 1500 ټونه اصلاح شوی دی غنمو تخم سره لسره ویشلی وو چې لامل یې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په همدې حال کې یو زیات شمیر بزګران د سږني کال د غنمو حاصلاتو د ډیرښت په اړه ډیر خوشحاله دي، خو دوی شکایت کوي چې په بازار کې غنم په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. د کندز ولایت دوه تنو بزګرانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غنم حاصله سکل ډیر ښه حاصل دی، ښه غنم ښه ډیر دی، خو نرخ نه لري. یو بوجی کوټ قیمت د یو مردیکار په 600 روپۍ ده. نو باید مونږ غلې ته یو بازار پیدا شي، یو مارکیټ جوړ شي چې مونږ غله په ښه بیه خرڅ شي.
غنم ډیر یو ښه غنم سوی دی، حاصلات ډیر دی په ټول ولسوالۍ کې، په نورو ولسوالۍ حتی په ولایت کې ډیر ښه غنم سوی دی. دهقانان چې دي ډیر متون سره مخامخ دي، په دې چې یو خوانه غنم ارزانه دي 1600 روپۍ من دي، او بل خوانه کوټ قیمت ده دوی په دې ستونزو کې دوچار دي.
د کرنې ریاست د زراعتي امورو امیر وویل چې د دې ولایت د غنمو حاصلات سربیره له دې چې په خپله کندز کې مصرف کیږي، د هیواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، جوزجان، همدارنګه نورو ولایتونو ته هم صادریږي. په نموړي ولایت کې 233,000 هکتاره ابي ځمکه او 40,000 هکتاره للمي ځمکه موجوده ده. همدارنګه د دې ولایت 90% اوسیدونکي په کروندګرۍ او مالدارۍ باندې بوخت دي، چې له امله یې دې ولایت ته د افغانستان د غلې کندو هم ویل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د اجمل آرین په ریپورت کې مو اوریدل چې د کندوز د کرنې چارواکي وایي سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 40% کې زیاتوالی راغلی دی. اخوا بیا په فرا ولایت کې د هندوانو حاصلات 100% ډیر شوي دي. اړوند چارواکي وایي د فرا څخه یوازې د افغانستان نورو ولایتونو ته د 300,000 ټنه زیات هندوانې صادرې شوي دي، چې ټول لیس قیمت یې تر 100,000,000 افغانیو هم ډیر دی. خو بیا هم د دې ولایت کروندګر د ناسم بازار څخه سر ټکوي او د دولت او له دولت څخه غواړي چې د دوی هندوانو ته بهر ته بازار پیدا کړی. نور حال لسیمه د احمد شاه فطرت پر ریپورت کې اورو.
سږ کال په فراه ولایت کې د هندوانې حاصلات 100% ډیر شوي او ټول افغانستان لپاره یې بسنه کړې ده. انجینر عبدالمنان متین د فراه ولایت د کرنې ریاست رئیس وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې په کابو 1,000 هکتاره ځمکه کې هندوانې کرل شوې وې، چې تر 340,000 ټنه زیات حاصلات ورڅخه لاسته راغلي دي.
سږ کال په فراه ولایت کې حدودا 1,000 هکتاره ځمکه هندوانې کرل شوې وه، چې دا یو غټ اندازه ده. او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د دې هندوانو حدودا
خود فراه ولایت د کرهنې رئیس انجینر عبدالمنان متین بیا دا خبره نه مني. دغه په خبره سر کال د ګمرکي تعرفې د لوړوالي له امله افغاني کرنیز محصولاتو په خاص ډول هندوانو ته ښه بازار موجود او بزګرانو ډیره ګټه ترلاسه کړې ده.
مشکل خوشبختانه په اساس د لوړتو د قیمتو او پامکاري د وزارت د زراعت او پامکاري د وزارت د تجارت او مالی فصلي تعرفي ګمرکي تعرفي لوړې تللې وي، او دا یو د اساسي دلایل وو چې زموږ د هندوانو مارکیټ په افغانستان کې ډیر لوړ وسي او تر نورو کلو زموږ د یقین بالاتره ګټه ترلاسه کړې.
فراه ولایت پراخ کرنیز ځمکې لري چې سږ کال دغه ولایت د افغانستان په کچه د کرنیز محصولاتو په تولید کې لومړی مقام خپل کړی دی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلومات له مخې سږ کال د فراه د کرنیز محصولاتو څخه تر 40,000,000 زیاتې پیسې لاسته راغلي دي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
پرونه کې مو د دغو موضوعاتو جزئیات واریدل. په فاریاب ولایت کې پروستي جګړو کې ګڼ شمېر پولیس او لسګونه وسلوال وچل شوي دي. د سولې د پروسې پر سر د دواړو لورو په لیکو کې اختلافات موجود دي. دا اختلافات په کومه برخه کې دي او د چا لخوا کېږي، په دې اړه تحلیلي مطلب هم واورېد چې د ازادي راډیو پر ویبسایټ هم اوریدلی او لوستلی شئ. پر حوثي اغیانو د سعودي په مشرۍ د ائتلاف تازه بریدونو لسګونه ملکیان وچلي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د هیواد دننه د نشې موادو د کرکلي تولید او مصرف په کړۍ کې د سیمې ټول هیوادونه لاستري. پروان کال کې په فراه ولایت کې د هندوانې حاصلات څو برابر زیات شوي دي او په کندوز کې به چارواکي وایي چې شل پسلو کې د غنمو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
مولانا صاحب سید خلا فدایی د روژې د مبارک میاشتې په ترڅ کې یو دکاندار که یو څه خرڅوي، دا خو د حق دی چې قیمت زیاتوي او کې کموي، ګټه به کوي، لیکن د روژې په میاشت کې د قیمتونو زیاتوالی د اسلام نه نظر څرنګه دی؟
داسې دی چې اسلام په آزاد تجارت باندې عقیده لري او تجارت چې دی افضل الاعمال عند الله پستی جهاد نه بهترین عمل چې دی تجارت دی. چې سړی مسلمان بیع او شرا وکړي دا د انبیاو کسب دی. دوی دا کارونه کړي دي. خپله پیغمبر چې دی د خدیجی رضی الله تعالی عنها په هغه باندې لاړلو شام ته د هغې کاروانونه بوتله، تجارت یې وکړلو، بېرته راغې په ډېره یو هغه باندې. لیکن دا باید د دې باعث نه شي چې د خلکو د معتقداتو نه د خپلو شخصي غرضونو دپاره سو استفاده وشي. که دا سړی دا تجارت په دې ترتیب کوي چې د رمضان او غیر رمضان فرق نه کوي، لیکن دا چې خلک وږي دي، خلک دعوت کوي، نور مسلمانان خپل کور ته دعوت یي، روژه ماتې جوړوي او دوی دا قیمت هغه کوي، زه ګمان کوم چې دلته دوی د خپل دین سره یو قسم ته نازواني کوي، ګرچې د شرعي نهازه کوم ممانعت په دې کې نشته دی، ځکه چې عرضه او تقاضا ده. کوم وخت چې تقاضا زیاته شي او عرضه کمه یي، قیمتونه زیاتېږي.
بله،
دا شی شته دی. یا مثلا هغه سړی په رمضان کې په اوچت قیمت رانیسي چون تقاضا زیاته ده د عرضې په نسبت باندې. دا اولنې د اقتصاد بنا چې ده مقدمه ابن خلدون کې دا عرضه او تقاضا اولنې تعریف مسلمانانو کړی دی، دا آزاد مارکیټ او دا شیان چې راغلي دي هغه دی. لیکن احتکار،
او احتکار هم مسله ډېره مطرح ده، ځینې دکانداران یو شی ساتي او بیا روژې ته راځي.
او دا چې د احتکار ممنوع دی، حرام دی او د دې نه باید سړی ډډه وکړي. که اغه مواد غذایی چی دی د دې لپاره ساتم چې زه رمضان کې ور باندې زیاته ګټه کولای شم، ما یو ګناه کړی ده، ځکه دا شرعي حکم دی راغلی دی او اسلام په دې باره کې واضح اقدامات کړی دي. لیکن که تجارت دسی چې هغه سړی په قیمت اخلي او بیا په قیمت خرڅوي، دام د دې لپاره دا کار کوي، هغه کې کوم مانعیت نشته. لیکن که احتکار کوي، کوشش کوي چې مواد په بازار کې کم شي تر څو چې دوی زیاته ګټه وکړي، دا چې دی بیا د اسلامي هغه سره برخورد کې راځي او دا کار نه باید مسلمان پرهیز وکړي.
ځینې دکانداران داسې کوي چې ځینې مواد د احتکار په شکل نه، فرضاً دې ته تیاروي چې بیا په روژه کې تقاضا زیاته شي او د روژې په وخت کې بیرته بازار ته راوباسي، په هغسې احتکار باندې نه چې بازار کې کمبود رامنځته شي، لیکن خپل مواد پروژې کې راباسي. دا څرنګه دا هم په یو ډول احتکار کې شاملی شي؟
دا خود سیده چی آگه ده دی انسانان و زرون نمونگ تا معلوم ندی که پا دی نیتی کهی چی دا دی روجی پا میاشته که دی مسلمانان و ضرورت سیده او زخپل گتا پا که که اوما یو شرعی گتا دا چی دی تجارت که آزاد گتا دا آگه روا دا لیکن دا چی تا دی خلکو دی آگه نسوی استفاده کهی دی ضرورتونا داگه که آغی یو بد عمل دی یعنی یو خا عمل ندی سره دی دی چې په دې باره کې دسی آغه حکم
واضح حکم نشته مولانا صدیق الله فدایی مننه
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن
و این کتایی که آمده ایم کل کنزیمایی زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری د آزادی رادیو نواوره